زخلوال صاحب د اگست پر اتمه نیټه چې په کوټه کې د تیو ډیر خنړی ځان وژن کې حمله وسوچ د دریاوی او پښاوخوا کې کسان وو جلسل چې اکثره دلته د کوټه مدافع وکیلانو د افغانستان د سفیر پایس د دې چاودنې په اړه بستاس درځي.
اول خو مونږ په ډیرو کلاکو الفاظو باندې دا وغندله، زمونږ ولسمشر په ماغه لحظه وغندله، زمونږ ټول حکومت په عموم کې دا شی وغنده. دا برخه د اغه لوی اور د چې په دې سیمه کې چې زیاتې په افغانستان بلیږي او کوټم متاسفانه ورنه استثنا نه ده، دلته هم د اور به سر کې رالوزي، د هغې برخه ده متاسفانه. سره له دې چې تبندې طرف د پاکستان هغې ته افغانستان، مګر خلک یو خلک دي، جنگ یو جنگ دی چې ورنه متاثره کیږي. منبع متاسفانه یو منبع چې د کمزې نه متضرر کیږو. یو ډېره خونړۍ حمله وه، ډېره دردونکې وه، په سلسله د هغه دردونکې چې زموږ ستاسې خلک یې ګالي. د دې څخه لږ څه موده مخکې په کابل کې داسې یو خونړۍ حمله وشوه چې تنکی ځوانان یو سلو څلور ځوانان پکې شهیدان شو. د هغې نه مخکې طبعاً متعددې حملې نورې په کابل باندې وشوې. نو نه یوازې دا چې غندو یو نن چې زه راغلی یم بلوچستان ته، کوټې ته په خصوص، همدې دپاره چې خپل غمرازي شریکه کړم، هم په خپل استازیتوب راغلی یم، هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت په استازیتوب راغلی یم. ما چې نن فاتحې وکړې بلوچستان بار اسوسیشن ته چې لاړم، هغوی سره چې کېناستم او غمرازي او غمدردي مو چې ورسره شریک کړه، غم مو یو دی، درد مو یو دی، فریاد مو یو دی، او د لارې حل مو باید یو اوسي. دغه کم څه چې روان دي د دې په مقابل کې تبن یو قوي غږ پورته کول په کار دي، چې شته دی چې لا باید منسجم شي سره، چې دا سلسله چې څو لسیزې وشوي چې په دغه خلکو باندې روانه ده، او دا خلک دردیږي، وژل کیږي. دلیل معلوم نه دی چې د څه دپاره، چا دپاره، د کوم هدف لپاره، بدون د ګناه، بدون د دې چې تشریح وشي چې ولې. نو دغې ته د پایټکې ایښودل په کار دي، تر څو چې موږ تاسې سره خصوصا دې خواته او هغې خواته نه تنها چې د دردونو د شراکت لپاره سره ناستې ولاړې ولرو، بلکې د هغې نه وړاندې چې څنګه وکولی شو چې د وضعیت نه د خپل خلک وباسو.
داسې پېښ چې کلم په پاکستان کې شوي دي، پاکستاني چارواکي اکثره په لومړي ځل پکې د هند استخباراتي اداره دخیله بللې ده، او وروسته یې د افغانستان استخبارات هم په دغسې پېښو کې تورن کړې ده. د کوټې تر اوسنۍ پېښې هم درې څلور ورځې وروسته، یعنې دوه درې ورځې مخکې، د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې کېدای سي په دې پېښه کې د افغانستان استخبارات لاس ولري. د بلوچستان د کورنیو چارو اوسنی وزیر سرفراز بوکټی هم په دغسې پېښو کې اکثره د افغانستان او د هند استخباراتي اداره دخیله بولي. دې تور ته په کوم نظر ګوري، او ستاسې خپله له سرفراز بوکټی یا د بلوچستان له نورو چارواکو سره ولیدل، هغوی تاسې ته دغسې اندېښنه وړاندې کړه کنه؟
ګورئ، رسمي البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د کوم منبع نه دی اورېدلی. په فردي شکل باندې که څوک دغسې غیر مسؤوله اداګانې کوي چې ګواکې افغانستان دې پکې لاس ولري، هغه هم د پښتنو په وژلو کې، نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شی نه شي کېدی. افغانستان چې پخپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کیږي، هغه به کله روا وبولي، خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغسې وضعیت. نو دا جمله زه غیر مسؤلانه ګڼم، بدون د شواهدو ګڼم، او د وضعیت د بهتروالي دپاره یو بهترې فضا د جوړېدو سره په تناقض کې وینم. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري، او دا پوښتنه وکړي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره په دې کې داسې نواقص، داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي. کېدای شي چې ځینې سوالونه ځوابونه هلته پیدا کړي. حقیقت دا دی چې په دې سیمه کې تروریزم شته. دا تروریزم که موږ سل هغه او دغه ملامته کړو، نو یو زیاته برخه دې باید په خپلو پالیسیو باندې واچو چې زموږ پالیسیو ورته دا زمینه څنګه برابره کړې ده. دغه پالیسیو قرباني په افغانستان کې څومره دي، په پاکستان کې څومره دي؟ که موږ زمینه برابر نه کړو، فرض یې کړه دا هندوستان وو، هندوستان خو شهري خو دلته په سادګۍ نشي ګرځېدی، په افغانستان کې هم نشي ګرځېدی. نو چې راځي او فرض یې کړه هغوی دا کار کوي، نو دا زمینه چا برابره کړه؟ دغه پوښتنې دي چې د دې پوښتنو ځواب به وي خو سخت دی، مګر که موږ دا جرأت ونه لرو چې خپل ځان د انتقاد لاندې راولو، او همیشه د یو درد دپاره همیشه یو بل څوک پیدا کړی شو هغې ته ګوته ونیسو، هیڅ نه مسؤلیت خپلو ونه ګڼو په دې برخه کې، نو بیا د وضعیت سره ډېره مرسته نه کوي.
په تیرو پنځلسو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ له امله دغو دواړو هیوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو خپل ژوند بایللی دی، او دغو دواړو هیوادونو په وار وار دغه تعهد کړی دی چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي، خو بیا هم ترهګرۍ لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده. څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې خنډ څه شی؟
لوی ترین مسله ګوري، یو صادقانه او سازنده تګلاره ده. او دا غنل چې کچيري د یو ملک خصوصا چې دومره سره نږدې وي ملي ګټه قطن پدې کې نشي تر لاسه کېده چې بل ملک دې ودردي نه د افغانستان د پاکستان په درد کې ملي ګټه ده او نه د پاکستان ملي ګټه د افغانستان په درد کې ده بلکې برعکس د پاکستان د افغانستان درد بلاخره د پاکستان درد کېدی شو د پاکستان درد بلاخره د افغانستان درد کېدی شي دا نن یې مونږ وینو نن که په کوټه کې د غستروستي حملات کیږي یا په پیښور کیږي یا په هر بل ګوټ کې چې کیږي دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته نه شو جدا کولی چې دا بیله دغه بیل دا په دې خاطر باندې چې دغه یوه سیمه ده یوه ساحه ده نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وخت کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو نشته وختي کې چې مسله د تهدید راغله نن مونږ ته زیات به مونږ ته مګر یو څه دا اور دی نو ور تفت لري دا په سر کې لري په سر کې الوزي دی خاطر الوزي خاطر تفتی را الوزي څه شي چې مونږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي نو د دې لپاره په افغانستان کې د صادقانه سولې لپاره یو هماهنګي او همکاري پکار ده
تاسو چې د بلوچستان له گورنر صاحب سره ولید لاغوي سره مو په دې اړه خبرې وسوې او
خبرې مو کړې مونږ ګورم دلته یوازې د بلوچستان د گورنر سره نه نن چې اکثریت پاکستانیانو سره خبرې وکړي دلته په دې خوا باندې په دې هم نظر دي چې غلطه پالیسۍ په دې دوه ملکونو کې چاته ګټه نه رسول کې بلکې د ملکونو تبعی په طرف باندې وړي دي په دې کې هم نظر دي چې خپل مسئولیت د بولو په وګو باندې اچول او ځان ناتوان خودل د ګټه نه رسولې فلهاله د وضعیت په کنټرول کې ونیول شي صادقانه همکاري وشي صادقانه د سولې لپاره نه یوازې په یو ملک بلکې په دواړو ملکونو کې مشترکاً کار وشي او دغه صادقانه همکاري د لاري د صادقانه تبادل نظر د لاري د صادقانه اقدامات د لاري او د صادقانه مثبت تګلارو د لاري موږ کولای شو چې خپل یو دند سولې راوړو